په افغانستان کې د سهار لس بجې سپی السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا په اړه هم راپور درته لرو. نور مسایل وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه چې ناجیه سپیل ولي
لومړی هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کیږي. د کرکټ ملي لوبډله چې نن هیواد ته ستنېږي هرکلی ته یې مراسم په پام کې نیول شوي. او عربي ټولنې یا عرب لیګ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د خبرونو تفصیل. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې سیړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغه غونډه کې برخه اخلي.
موږ په دغو خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي ترڅو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپل همکاري پراخه کړو. موږ ډېر پخوا له ویلي وو چې غواړو دغه سې وسوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرایه رئیس ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری آژانس ویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکز ده. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش ایموک خاوری که زای نلری مرگ وارو. وزیری صاحب عملیاتونه ده ترتیب که ولستر پگت او دوام ورکی او بمباری تا دوام ورکی.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په ورسته یو ریپورتونه کې ویل شوی چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوی ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوب افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره زیمبابوی ته د 218 منډو هدف ورکړ، خو په 19 اور کې د زیمبابوی ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې یو سلو سلور دیش منډې کړې وې. محمد شهزاد چې په ووش پیتو بارونو کې یو سلو اتلس منډې وکړې او تر پای و نس وزیدو د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوی نه لومړی شل اوره مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته ستنېږي او هرکلی ته یې هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 اویا پوله، یو اروپایي یورو 10 اویا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د افغانستان د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپل ډیپلوماټیک لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړي او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په یوه غونډه کې ایران تورن کړ چې په خپله خاوره کې د سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو په ساتنه کې په لوی لاس د ځان په پاتې راوستلو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په دې اړه وویل:
وإذا استمرت على نهج
كثير إيران همدغو فرقوي أو تهاجمي تاغلارو تيداما وركبي أو دا تروريزم أو تاوتريخوالي ملاتل وكري لوي با دا عرب هوادونو لمخالفات سر مخامخشي دا هغا پیغام دا چي پخبلا نناني غندكمو نهاية
خرجنا بها اليوم في هذا الاجتماع.
د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران په وړاندې د شدیدو اقداماتو او مجازاتو یادونه نه ده شوې. ریاض وروسته له هغې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې چې لس ورځې مخکې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل وکړ. دوی په دې غوسه و چې سعودي عربستان ولې یو پیژندل شوی شیعه روحاني اعدام کړی. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ریاض تورن کړ چې له تهران سره له ولړ شوي جنجال په استفادې غواړي د سوریه د سولې خبرې له خند او ځنډ سره مخامخ کړي. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا پرون تهران ته د سفر پر مهال ویل ظریف ډاډ ورکړی چې دغه کړکیچ به د سوریه د سولې په خبرو چې دوه اونۍ وروسته پیلېږي کوم تاثیر ونه کړي. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. د مصر د پارلمان دغه مشر علي عبدالعال چې په فرانسه کې زده کړې کړي د اساسي قانون متخصص ګڼل کېږي. د پارلمان یو غړي محمد التماني چې د چین مرکزي ټلویزیون ته ویل د مصر خلک له اوسني پارلمانه زیاتې تمې لري.
الشعب المصري بعد فتره كبيره جدا حوالي
د مصر خلکو په تیرو سلويختو کلونو کې د پارلمان له غړو د محدودو خدماتو تمه درلوده. نن دوی هله لري چې د قانون جوړونې یو غختلې بنیاد بلري چې د دوی عزت به خوندي ساتي، د دوی د ازادۍ او سمانت به کبي، او د دوی ارمانونه به پوره کبي. زموږ هم دغه هله ده.
د پارلمان نوی مشر عبدالعال چې د مصر د اوسنی اساسي قانون او انتخاباتو د مسودې له برابرولو سره مرسته کړې تمه لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې پر غونډو سارنه ولري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به په پارلمان فشار راولي تر څو په دې 15 ورځو کې څه باندې 200 قوانین چې د اجرایوي فرمانونو په بڼه صدر شوي تصویب کړي. دغه فرمانونه په تیرو دریو کلونو کې چې په پارلمان منحل و صدر شوي دي. او د سوریه په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مرشو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسی چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکزی دفتر په بریتانیا کې دی ویل چې د جبهه النصره درویش جنگالی او د سوریه د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال وژل شول چې د روسیې هوایی بریدونو د ادلب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نخه کړ. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ده. په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. تیر شپه د هلمند په یوه ناامن سیمه کې ځوانانو د کرکټ د تیر شپې مسابقه وکتله.
شیرزاد د ټول ټیم تاج دی. شایسته چلیزه په اوپنزوس بالونو باندې د ټول ټیم تاج شیرزاد.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژل کېدو انتقاد وکړ. امنیه قمندانی وی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په کابل او د دې ښار په ولسوالیو کې 411 کسان نیولې دي. دوه نیوز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویلې د غونډې څخه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یو میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د یوې تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزې غونډه کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیایي کې باید
د غونډه له مقدماتو داسې ښکاری چې باید هله بخونکې وي. دغه غونډه هله تازه کړې دي، خو خایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغه خبرو کې یو نوښت دی، کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغه نتایجو په هکله یو وڅ یا قاطع نظر ورکول په وخت مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغه غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نشي او په دې لار کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یو پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډیر غوټه او پیچلي کورني او بهرني آباد لري، نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. د یادولو وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
پر پور کې مواردل چې په اسلام آباد کې نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سره د سولې د خبرو پر لور چارو بحث کوي. افغان حکومت وایي په دې غونډه کې یو چوکاټ رامنځته کیږي چې له مخې د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. د نور تفصیل لپاره په پاکستان کې د ازادي راډیو له خبريال سره خبرې کوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. سهار په خیر. اول کده معلومات راکړي چې آیا په اسلام آباد کې دغه غونډه پیل شوې ده؟
سهار په خیر سال جان. لکه څنګه چې تاسو ویلي نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو څلور اړخیز غونډه کیږي. دا غونډه لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې د افغان پلاوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی همدارنګه د پاکستان لخوانا د دغه د پاکستاني پلاوي مشري چې د پاکستان باندې ته چارو د سیکرټر اجازه احمد چودري په غاړه د امریکا مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ریچارډ اولسن او د چین مشري د دغه دوه هیوادونو لپاره د چین د ځنګړي استازي پر غاړه. دا غونډه لکه چې موږ کې پیل شو او پرانستون کې وینا وکړه ورته سرتاري له غوښتنې په لنډ پرانستون کې وینا وکړه او وی ویل چې دې باندې نور دې باندې کوم څه کړی کیږي. دا به د غونډې تر پای وروسته یو مشترک اعلامیه یا رسلیز خبر پاڼه په ترڅ کې خبره شي.
هلته پاکستانی رسنۍ او سرچینې څه وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر څنګ چې دغه د سولې د وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د سولې د خبرو مذاکرې یا د جدیدې تر څنګ به پر کومو نور موضوعاتو په دې غونډه کې تمرکز کیږي؟ ډېر مننه ستاسو څخه د ازادي راډیو خبریال و چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. دغه غونډه په اسلام آباد کې شیبه مخکې پیل سوه او د افغانستان د سولې د پروسې پر لارو چارو به د نورو مسایلو تر څنګ پکې خبرې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیز غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. دغه غونډه لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واوریدل شی به مخکې پیل شوې ده. د کابل چپرسپانه هم پر دې غونډې تبصرې او لیکنې خبرې کړې دي. اسد الله لودین د غورسپانه ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځ ورسپانو تبصرې او سرمقاله تر ډیره په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په څلور اړخیز غونډې متمرکز دي. سرخط ورسپانه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې څلور اړخه، څلور ادرسه او څلور وعده. په سرمقاله کې راغلی چې پاکستان باید د ملا اختر محمد منصور ډله او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي او افغان حکومت هڅه وکړي چې د طالبانو له ویشل کېدو څخه د سولې په خبرو کې ښه ګټه واخلي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د سولې خبرې باید په خوا نتیجې ته رسیدلې وای. خو د لیکوال په باور پاکستان د ملا عمر د مړینې په اعلان سره د سولې پیل شوې پروسه ګډه واډه کړه او په همدې اساس یو کال په افغانستان کې جګړه توده وساتله. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم د پاکستان په صادقانه همکارۍ شکونه موجود دي. په مطلب کې راغلی چې که امریکا او چین پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي د سولې د خبرو ټینګښت ته هیله کېدای شي. د مطلب لیکوال د نظر د خواندانو په حواله لیکلي چې پاکستان لا هم په خپل ژمنو کې صادق نه دی او ممکن یو شمېر طالبان د امتیاز اخیستو لپاره د سولې خبرو ته حاضر او نور د جګړې په ډګر کې وساتي. انیس دولتي ورسپانې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې د ټینګښت مسؤلیت د ټولنې ټول غړي لري، خو په دې شرایطو کې باید رسنۍ هم د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم رسنۍ اجرایی واک نه لري خو اغیز هم له اجرایی صلاحیت څخه کم نه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین له بهره تمویلیږي، خو که افغانان یو موټی شي د سولې خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې پاکستان صادقانه همکاریو ته وهڅوي. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې ښکیل هیوادونه نن په دې خبرې کوي چې څنګه له وسلوالو طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي. د ورسپانې په باور د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت سری کرښې هم وټاکي او هڅه وکړي چې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه له زیمبابوې دویمه شل اوریزه نړیواله مسابقه هم وګټله. تیر شپه په افغانستان کې ګڼ کسان تر ناوخته ویښ وو او دغه لوبه یې کتلې ده. د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې هم ځوانان د مسابقې نندارې ته ناست وو، خو تیر شپه د نندارې له ځایه لږ لري د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. الیاس دایي پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د چنجر کلی په نادالی کې د جنگ لومړی کرښه چیرمه یو شمیر کسان د ډزو او نامنوی پروانه لري او د کرکټ ملي لوبډلې هر منډه په چغو او نارو بدرګه کوي. دلته یو کیلومتر لري د کلی په وڅنډه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د خراب جګړه روانه ده. خو د کلی ترلاسه ډیر ځوانان درې ماشومان او څو سپین ږیري په یوه وړه خونه کې ناستې تور چای توده بخاري او د لوبډلې ملاتړ پرېمانه دی. دوی سګریټ ډیر څکوي او تر هر بال وروسته د لوبډلې په اړه خپل وړاندوینه هم کوي چې لوبه تودېږي ځوانان هم لوړې نارې وهي. د کرکټ د ملي لوبډلې د تکړه توپ وهونکي او وکټ ساتونکي شهزاد محمدي سلیزي د دې مجلس اندازه او حالت خراب کړ.
شهزاد چې سلیزه پورا کړ زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې د پشل اوریز کې ډېر ښایسته سلیزه و چې په یو پنځوس بالې سلیزه پورا کړه او زه ډېر خوشحاله یم.
شهزاد د ټول ټیم تاج دی. ښایسته سلیزه په اوو پنځوس بالونو باندې د ټول ټیم تاج شهزاد.
زموږ یعنی د کرکټ د ملي لوبډلې توپ وهنه یا بیټنګ په ډیرو احساساتو او نارو پای ته ورسېده او همداسې کرار کرار د زیمبابوی د لوبډلې په مټو کې توان ختم سنو لوبه موږ په ډیر لوی یعنی یو اتیا منډو تفاوت وګټله. غواړو رخصت واخلو موږ هم د خوب ځای ته زخو د کرکټ د نندارې دې خواته په یوه کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ هم مسابقه روانه ده. ډزې تبادله کیږي. د کرکټ هر توپ شاید د یو چا ژوند وانخلي خو کلیوال وایي دلته د جنگ په لومړۍ کرښه کې اورېدونکي مرمۍ نږدې هره اونۍ د یو ملکي کس ژوند اخلي. باید ووایم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبې په ټولو شلو اورونو کې 216 منډې اده پټاکی چې زیمبابوی یا سیاله ډله مخې ته ونه رسېدله او د شلو ورځو لوبو دغه سیریز هم افغانستان وګټئ. محمد الیاس تایم د ازادي رادیو هلمند.
د کامران په نامه اوریدونکو له زابله په خپل پیغام کې لیکلي چې د پاکستان مغرضانه لاسوهنه نه وي امکان لري چې د سولې مخامخ خبرې پیل او بیا بریالي شي. ظاهر نوغزی بیا له افغان استازو د پاکستانی لوري سره په خبرو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. احمد ولی خپلواک بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان واقعي سولې نه غواړي. هر وار چې د سولې خبرې ممکن کیږي دغه هیواد یو پلمه ورته جوړوي. عبدالواحد مومن له لوګر د عیش ډلې د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی. افغان دولت یې باید مخه ونیسي. عبدالرازق له هلمند لیکلي چې د نادعلي ولسوالۍ وضعیت ته هیڅ پام نه کیږي. دلته نه امنی او ګډوډي ده. بل اوریدونکو لیکلي د ورزګان د مرکز او چارچین ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار بند ده. هیله د حکومت د دې لارې د خلاصولو لپاره پام وکړي. د لزګونو اوریدونکو تر څنګ سمی الله حلیمی تندر له پکتیا، محمد قاسم زواک او روزی خان بړیسی له هلمند، تقی الله له پکتیکا او مصطفی حقمان له نامعلوم زاینه بیا ټول افغان ولسته د کرکټ د تری شپې د بریا د کابل مبارکي ویلې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژنې انتقاد وکړ او هغه له بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. دغه کمیسیون مسولین چې پرون د مشرانو جرګې غونډې ته استجواب سی وو وویل چې په هیواد کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه مخ په زیاتېدو ده. تفصیل د رحمت الله افغان راپور کې
په هیواد کې د بچبازي پدیدې او د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل، په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده او د ماشومانو قاچاق هغه موارد دي چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی. د دې کمیسیون سیمه ایز مشر شمس الله احمدزی چې د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې لخوا استجواب شوی و له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بشر حقوقو وضعیت ته خاص پام وکړي.
خوشونت روز تا روز سیر سعودی را دارد. تاو تریخوال ورست تربل پا افغانستان که زیادی گی. دخز و ماشومان و وجل او وربانده لتجاوز سخنی ولی بیاد ماشومان و قچاق او لدوی سخ بجگره که استفاده کول او همدارنگ باید ووایم چه په 2015 کال کې د دولت پلو او اسلوالو ترمنز په جګړو کې 4216 تنه ملکیانو ته مرجوب لا وخته و چې د بشري حقوقو څخه کار سرغړونه.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسون د معلوماتو په اساس د محل د هیواد په زندانونو کې 28,000 تنه په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسون هم په هیواد کې د بشري حقونو په ناوړه وضعیت اندېښنه ښکاره کړې وه او له حکومت یې غوښتي وو چې په دې برخه کې نړیوال تړونونه او ژمنې په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په زندانونو کې شکنجه او د جګړې په ډګرونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونه په کلکه ردوي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس ملي افغانستان هم یکی از مسئولیتای عمده شاست که
ملي پولیسو یو مهمه دنده داده چې په ټولنه کې ناخوالو ته رسیدګي وکړي. په زندانونو کې د شکنجه ستونزه حل شوې ده او بل دا چې افغان سرتیری د جګړو په ډګر کې له پوره دقت څخه کار اخلي، پر ډیره هڅه کوي چې ملکیانو ته تلفات وانه وړي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان د بشر حقونو په خپلوا کمیسون انتقاد وکړ او وایي چې یاد کمیسون د بشري حقونو په برخه کې د پاموړ لاسته راوړنې نه درلودې. خو یاد کمیسون په هیواد کې روانه نامنې د بشري حقونو د سرغړونو اصلي عامل بولي او خبرداري ورکوي که یاد موضوع جدي ونه نیول سي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې په کابل شهر او ولسوالیو کې تر 400 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې دي. امنیه قومندان پرون دغه کسان د جرمونو د اثبات له موادو او شواهدو سره یو ځای خبرلانه ته وشول. بلخو کارپوهان وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی او د قانون حاکمیت ضروری دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
غلا د انسان او وسایتو تختول، د وسلو لیږد، د مخدرو موادو خرڅول او بد اخلاقي هغه پیښې دي چې د کابل امنیه قومندانۍ په تړاو 411 عاملین نیولې دي. د کابل امنیه قومندانۍ نیول شوي کسان له اثباتي موادو او شواهدو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې د یادو پیښو عاملین د کابل ښار په مختلفو ناحیو او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې نیولې دي.
در سه هفته که گذشت 411 نفر مزنونین در 183 وقت
په تیرو درې اونیو کې 411 مزنونین په 103 جرمی پیښو کې نیول سوي. اته سړي تښتونکي، 28 تنه مزنونین د قتل په 14 پیښو کې، 3 کسان د غلا په 95 پیښو کې، 14 تنه د لارو شکولو په پیښو کې نیول سوي دي.
خاغلی رحیمی دا هم وویل چې په لسګونو نور کسان د مخدرو موادو د خرڅولو او یو لړ نورو جرمی پیښو په تړاو نیولې دي. خاغلی رحیمی وویل په نیول شوو کې داسې کسان شته چې پولیسو یې له اوږدې مودې راهیسې د نیولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو تل د دې پیښو له زیاتوالي شکایتونه لرل او په دې اړه یې خپلې ستونزې له پولیسو سره شریکې کړې دي. خلق وې دا د جرمونو هغه ښکاره مثالونه دي چې پولیس په کشف او نیولو بریالي شوي. حال دا چې ګڼ داسې جرمونه شته چې تر اوسه پولیسو نه دي کشف کړي. کارپوهان وایي د قانون حاکمیت او د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی کولی شي چې د جرمونو کچه ټیټه کړي. د کورنۍ چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قوانین خو د ټولنو د نظم ساتلې لپاره رامنځته کېږي. وخت کې چې قوانین مراعت نه شول په هماغه کچه بې نظمي لا زیاتېږي. نو دا عوامل دي که قانون دقیق تطبیق کړي او موږ امنیتي چارواکي په موقع رسیدګي وکړای شي. زه فکر کوم په هغه صورت کې به بیا موږ د داسې پېښې نه کم هغه واخلو خبر.
ځینې نور کارپوهان بیا د دې پیښو د کمیدو لپاره د کار د زمینو په برابرولو تاکید کوي. دوی وایي د دې پیښو د زیاتوالي لامل په هیواد کې بیکاري او د خلکو کمزور اقتصاد دی. حکومت وایي د روانو ستونزو کمولو ته یې هڅې جاري ساتلې دي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې. او زه هم
کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
په دې خبرونه کې سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچر. خو اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفین اوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او د بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری باید اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپل لومړنۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. او د سوریه په شمال کې د روسیا لوتکو بمباریو کې د مرشو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسی چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
د پاکستان د پوز مشر او د دې هیواد صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د سعودي عربستان ځکنی بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځني سفر پاکستان ته تللی و. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینو نورو مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تېرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د رواني میاشت په اوومه نیټه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل سیف سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. بیان کاږي چې ښاغلی رئیس شریف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هیوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې باید پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هیواد کې یو پیژندل شوی شي عالم نمر النمر اعدام کړ چې د ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له سعودي سره کلتوري، مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې وایي تر څنګ ولاړ وي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د کاري مودې تر پایته رسیدو وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون راځي. حکومتي سرچینې وایي کېدای سي چې پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپلو وزیرانو کې بدلون راولي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال خدای نور ناصر پر راپور کې.
په بلوچستان کې د نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د سوګند پورته کولو دوی ونې پوره کیږي خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړي. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي په نوی کابینه کې به د پښتون خامل عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې په خواني غړي له کابینې لري کړل سي او پر ځای به نوی چیرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوه ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوی نویو کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې د انشاءالله تعالی تاسو ووینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. نو خامخا پارټیانو د ځان خپله سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې شوی دی، نو کوم داسې مشکل نه دی پکې.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کېږي، خو زیاتوي داسې ویل کېږي چې مسلم لیګ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیګ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نېشنل پارټۍ لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تفریحی پروگرام د غوړی اچار او سپورټی پروگرام د لوبو له میدان د خبرونی پاتې برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې د غوړی اچار تفریحی پروگرام واوري سپورټی پروگرام د لوبو له میدان به سره واورو.
د لوبو له میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوریدئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوي ته په یو ورځنۍ او شلوریزو لوبو کې ماته ورکړه. افغان ټیم به له دې وروسته څه کوي او په کوم لوبو کې به برخه اخلي، په دې اړه درته یو مرکه خبرو. او همدارس به د افغانستان د پاور لفټینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه درته رپورت خبر کړو چې په هند کې د سپروتو کپ نړیوال جام ګټلی دی چې پکې 1500 تکړه غاړو برخه اخیسته. نمړی برا شو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې وروسته شلاوریزه لوبه هم له زیمبابوي وګټله. دا لوبه د یک شمه په شپه په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړه شول 214 منډې په شلاوریزه لوبه کې چې یو تاریخ او ریکارډ دی د زیمبابوي ټیم ته هدف ورکړي. زیمبابوي ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي چې په یوې شلاوریزه نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی اتلز دی. شهزاد محمدی ویل چې دا یوازې او یوازې د شارټ د وهلو لپاره میدان ته کته شوی و. اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې له نړیوالو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي او وتوانېږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي. دا دویم ځل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوي جام ګټي. خدا ځلې دوه جامونه ترې وګټل، یو د یو ورځنیو لوبو او بل هم د شلاوري لوبو. په ورځنیو 15 لوبو کې افغانستان درې لوبي وګټلې چې تفاوتونه له زیمبابوي نه ډیر زیات وو. افغانستان په دې بریا سره وتوانید په نړۍ کې په یو ورځنیو لوبو کې لسم مقام او په شلاوري لوبو کې نهم مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتنه کړي چې دغه بریاوي د افغان ټیم دراتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي.
بسته هم چې د افغانستان په کې په توپ سره د افغانستان کرکټ لوبه له وشو کوله چې د نړۍ ستر هیواد زیمبابوي مات پری تاسو ورته چې موږ دوه سیریزونه د لوبل په دوه سیریز نړیوال سیریز د الکوزي او همدا شانت سلاویس الکوزي جام سیالیو کې موږ زیمبابوي لوبه ته ماته ورکړه. لومړی کې تاسو ورته چې موږ په پرله پسې ډول باندې زیمبابوي په دوه لوبو کې ماته کړله، خو بیا لږ وروسته زیمبابوي هم خپل هڅه پیل کړه ترڅو جام په خپل نوم کړي. افغان لوبغاړو پرې نه خودل چې دغه جام تری وګټي واقعا چې افغان لوبغاړو په خپل ځمانه ډیره خبرتیا لزانه خودل او سره څنګه په شلاوي جام چالو کې هم تاسو ولیدل چې موږ لوبغاړو لزانه خبرتیا او خود هر لوبغاړي په خپل ځمانه نتیجه خو او بل اخر دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه او ان شاء الله چې
بله مننه ښاغلی هوتک. افغان ټیم د دغو بریاو سره به بل اخر په نړۍ کې کوم کوم ځایونه واقعا خپل کړی او تر څومره پورې په دغو ځایونو باندې پوښ ودرېږي افغان ټیم؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ولید افغان کرکټ بین لوبډله په رینکینګ کې هم پورته لاړه، د کرکټ نړیواله شورا په درجه باندې کې هم ماشاءالله پورته ولاړله، او همدا ډول ورته ویل شو چې پراتلونکي موږ خورا مهمې لوبې په مخ کې لرو، لکه نړیوال جام همدا شانتې نورې مهمې لوبې لرو، په هغې کې به د لوبغاړو روحیه ډېره ښه اوسېږي او ورسره څنګه چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو پراتلونکي بشپړ غیتوب ترلاسه کړي، په هغه برخه کې دغه بریاوې ډېره مرسته زموږ سره کولی شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه موږ ته زیاتول شي، او همدارنګه درته ویل شم چې په کچې موږ کوم بشپړ غلو هیوادونو سره لوبي ترسره کوو، هغوی هم نړیخه کوي، ولې په دې شوی ولې چې د افغان لوبغاړو کې ورتیا شته او دې ورتیا لري چې د غټو هیوادونو سره لوبي ترسره کړي، نو په بیلابیلو برخو کې ان شاء الله زموږ سره مرسته کولای شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي، ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوي موجود دي، مثلا په غو دوه لوبو کې په بیټینګ کې ضعیفه بیټینګ وشو، څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د وسنی تورنمنت کې سم یو بریالي تورنمنت او خلاوي بډکی کړي او راتلونکي نړیوال جام ته بچي بل اخره احيانه نوزي ل کوالیفاینګ گراوند نه د قوي ټیمونو سره به مخ کېږي، د هغوی سره به څه پلانونه لري او بل اخره څومره به دغه خلاوي ورډکی کوي افغان کرکټ بورډ؟
دا افغانستان کرکټ بورډ هم نم دا پلان ده چې دا د بشپړ غوټو لرونکو وادو سره چې لوبي اخلي تر سره کوي، دا باندې په خاطر باندې تر څو د لوبغاړو په ورتیا او کې خواله راوسته شي، د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په برخه کې لري په هغه باندې کار وشي، او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټول تجربو څخه برخمنه شي، نو ان شاء الله چې د خو په پرتله زموږ لوبډله کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي، او افغان کرکټ بورډ پلان کوي چې خپل لوبډله لپاره هم نور هم دغه شاتې لوبي پر لار واچي.
مرکه مو په ګډه واورید، اوس به هم راشو د پاور لفټینګ اتل ولایت. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالي لوبي وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبي د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم کولای شو د 1500 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو و میډالونه او د نقره یو میډال وګټي او اتل ولی خپل کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي د سوبروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالي حالت ترسره شوی وي ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په دغو لوبو کې د سرو زرو او د نقره یو میډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغو لوبغاړو نمونه واخیستل چې په دغه سیالي کې د سرو زرو او نقره میډال ګټلې. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه سمد جلالی په 400 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقره میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحمانی په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبي د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنوري 15 متر نه هم روانې وي چې پکې 1500 آسیایي اروپایي امریکایي هیوادونو برخه اخیسته، او په دغه لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزون کې یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیسته و. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره وتوانې د دغه مقام ته ورسیږي. ښاغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغه سیالۍ لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او لوبغاړي په قرنټین کې وو. د وی که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو له لوبو سره د مینې په خاطر دغه میډالونه افغانستان ته ګټلې دي. یو افغان او بهرني امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پرې خبرې وکړو، له شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې، خو دا چې په افغانستان کې له سپورت کولو سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبری سم ده، دا د لامل شوی چې موږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کپ ګټلې دي، بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیوال اتلولي ګټلې و. افغانستان د پاور لفټینګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی ویولای.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواغوری دن کو سلام ہیلا دا روغ وسئی او د ککڑے ہوا ل خطر مو زان وساتئی چ نہ ساتل کیگی خبرونه پے ودری کنجا میز پیلو او گورو چ د میز گڈنوال سے بادوی
خواغو اور دن کو نن مخبل درے کنجا میز تا دغه خغلی ربل لیدی خغلی خار پاک صاحب خغلای ډیران ګل صاحب او خغلای ریګی صاحب ټول ته خرغلاست وایم
مننه مننه کور ودان
زمونږ د نن نیدرې کونجا میز موضوعونه د معلومه نو لدی عمل مو چې له هر خوا راګس کړه خپکیږي بنا په سر کې به له خار پاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خغلای خار پاک صاحب د تا اصلي دند څه شی ده
مننه تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو تاسی او د ګوډي اچار خوګو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او بیا به تاسو د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي او غواړم په دې ورانول او آبادول سره اصلي خار جوړ کوم
ډیر ښه خار پاک صاحب ډیران ګل صاحب تاسو کار کوي
موږ غواړو خارونه وران کو او پر ځای ښه ښایسته کلی ودان کړو ځکه چې خارونه د فساد مرکزونه دي
او ریګي صاحب تاسو څه کول غواړئ
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم خارونه ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي او غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یو پراخه او ښکلي دښته بدل کو چې د سړي روح پکې تازه شي
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې وړه دی ورانولو په فکر کې ولی مو د جوړولو اراده نشته خار پاک صاحب
تشته با کوي موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه بلکې د جوړولو په فکر کې یو ځکه موږ واړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو
خو په نور نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره
دا نو د هغه فکر دی او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه لمنځ لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي
ډیران ګل صاحب تاسو پکې وایي
زه هم د خار پاک صاحب خبره تاییدوم ځکه موږ چې څو ورانو نو د ښه نیت له مخې دي او واړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کو
ریګي صاحب تاسو پکې وایي
زم د دغه دواړو جنابانو خبرې او نظرې تاییدوم ورانول د جوړولو په نیت دي او په دې ډول سره موږ کولای شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کو
خار پاک صاحب د دې کار ګټه هم شته کنه
هو مثلا موږ چې یو څو ورانو دا معنا لري چې موږ هم یو او دغه توان لرو چې یو څو وران کړو
ډیران ګل صاحب تمام دا نظر لري
بالکل کومو کلیوال خارونه وران نکو خاریان به څنګه پوشي چې په موږ هم زور شته زه ته وایه
تش دې هم دې لپاره
څه نور خبرې هم شته پکې چې بیا به کوم بل وخت درته وایم
او ریګي صاحب ته څه پکې وایي
دوی جنابان سمه خبر کوي ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له خاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خار پاک صاحب
تر قیامت دلته خو همداسې درواخله
ډیران ګل صاحب
زه هم د خار پاک صاحب نظر تاییدوم ځکه ترڅو چې دغه د خار او کلی کلی او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي
ریګي صاحب تمام دا نظر لري
اوهو ترڅو چې کلی او خارونه په دښتو او یا دښتې په خارونو نه وي بدل شي په اطمینان سره ویل شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي ریختیا چې د کلیو او خارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی کئ نه منئ نو دا واورئ
پټاقې خورې کوژده دې مبارک سه په خدای چې خبر اسوم نږدې ملي خوشحالي نظره درېدلې وو ژوند دې بوري جانې تا ته دې کوژده مبارک وي زړه مې و چې درشم
خو کورسونو دومره مصرفه کړی یم چې هیڅ ترې وزګارېږم نه.
اوهو، ته خو ښاري نجلۍ یې، ته د موږ خوارانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې؟
ګوره بورې، ته د ما کوژدې ته رانغلې، که راغلې وای څومره ساعت به دې تېر شوی و. په هوټل کې به دې کوژده لیدلې وه، ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې. نجونو ګنجشکاکه داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه.
ګنجشکاکې لا څه شی دی؟
یوه مسته د ګډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو که ته د ما کوژدې ته راغلې وای، اتنونه او ډولونه به دې لیدلي وو، د نجونو دایراګان به دې لیدلي وو.
خو ځه، چې زه در رانغلم ته هم رانغلې، خلاص په خلاص.
ځه صحیح ده، اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې؟ څه ډول هلک دی؟
هغه چا ته چې خوښ مې وو، او یو خروار مسجونه او ایمیلونه مو سره لیږلي رالیږلي وو. سم عامر خان دی، ډېر ښکلی دی.
امیر خان خوندی؟
او ولی خاندی؟
تو خدای، تا امیر خان تم کلی وایه؟
ولی پا امیر خان چه شویدی؟
زخوره، دا امیر خان دی اغه شلغم پوزه ورک کسی، اغه کگه چخره نسترگی دی لکه چه نویلی دلی.
تو تو خیه؟
خو اغه دی کلی دی نایی زوی امیر خان های در تخیم، تو بیا اغه تم کلی وایه؟
اوف، دی ما خودی رو چوده، اغه نده لیوانه، د فلم هلک عمر خان درته ښیم، هغه دیندي فلمونو. ښه، اوس ته ووایه چې ته یې چاته ورکړې؟
زه یم د کلي یو ډنګ لوړ او اډور ځوان ته ورکړې یم. غټ غټ بریتونه یې دي، او مورې وایي چې هر سهار یې په کوچو غوړوي. هغه وایي چې ایله یو پاو کوچې د بریتونو او ویښتانو بس شي.
یو پاو کوچ؟
او په خدای چې د تا بریتونه لري؟
نه لیوانی، چې بریتونه یې وای پیشکولی به مې وو.
نو داسې ووایه چې هلک نه دی، نجلۍ ده.
بورې، ملامته نه یې، فلمونه دې نه دي لیدلي، ځکه په فلمونو کې بدماشان غټ غټ بریتونه پرېږدي.
بس بس، چې نوره به دې خفه کړم.
د شورا د غونډې جریان به مو اورېدلی وي، راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي، هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دې ووایا، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو، او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم شو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورال کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو وایه، مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب. اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پیل کړي.
مننه رئیس صاحب، خدای دې راته ژوندی لره، خدای دې ټول وکیلان راته ژوندي لري. دغه تالار په دوی ښه ښکارېږي، که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و. محترم رئیس صاحب، موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو، همدا اوس مو غږ اوري او افتخار راباندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو، او د دوی غږ د چارواکو تر کڼو غوږونو رسوو. د ما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي. که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډیره زیاته ترقی وکړي، ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي.
وکیل صاحب، څه ویل غواړئ تاسو؟ هغه اصلي خبرې ته راشه.
صاحب، اصلي خبره همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو، چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي.
هو هو، همداسې ده، خو مطلب مو څه دی؟
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه. له ټولو ډېره ډېره مننه چې نما نظر یې واورېده. همدومره مې وویل صاحب. بس
مننه وکیل صاحب، او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده. چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ملی لو غاړو د کرکټ، ملی لو غاړو د کرکټ، ملی لو غاړو